Radio.
د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د اوری یا حمل 12مه نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د مارچ له 13 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت وایي د مصالحې د عالی شورا د مشرتابه پلاوی تشکیل د جوړېدو په حال کې دی، او پرون په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایروس د قربانیانو شمیر له 30 واوښت. په دې خبرونه کې د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه. په افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 120 ته لوړ شو. د پکتیکا، خوست، غزنی او ننګرهار ولایتونو له زندانونو څخه پرون 130 تنه بندیان خوشې شول، او روسیا پر دې غور کوي چې د ټول هیواد په کچه پر کور د خلکو د پاتې کېدو موده وغځوي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 120 ته لوړ شو. د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مایار پرون ناوخته رسنیو ته وویل په دې ناروغۍ د خلکو د اخته کېدو ډیری پیښې په هرات ولایت کې ثبت شوي دي.
په تیرو 4 ساعتو کې 126 مشکوکې پیښې د هرات په لابراتوار کې تس شوې، چې له هغې جملې څخه 15 مثبتې پیښې تثبیت شوي. 14 تنه ذکور او 8 تنه اناس پکې شامل دي. په ټول هیواد کې د مثبتو پیښو شمیره 120 مثبتو پیښو ته رسیږي.
له هرات وروسته کابل په دوهم قطار کې راغلی چې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر پکې 10 ته رسیږي. په دې ناروغۍ په افغانستان کې تر اوسه 4 کسان مړه شوي دي. د پکتیکا، خوست، غزنی او ننګرهار له زندانونو څخه پرون 130 تنه بندیان خوشې شول. چارواکي وایي دا بندیان د کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي په موخه خوشې شوي. د ولسمشر د فرمان له مخې له دې ډلې 14 کسان د پکتیکا له زندانه پرون خوشې شول. د پکتیکا والي مجیب رحمان څمکني پرون په مرکز خرنه کې رسنیو ته وویل
چې د دې فرمان په اساس خوشبختانه نن په پکتیکا کې 14 نفره محبوسین او یو محجوز بجلات محب ولسمشر د لومړي فرمان په اساس سره خوشي کیږي.
د خوست له زندانه 22 او د غزنی له زندانه د ښځو او ماشومانو په ګډون 28 تنه بندیان خوشې شول، او د ننګرهار ولایت چارواکو د 21 تنو د خوشې کېدو خبر ورکړ. په هرات کې هم چارواکي وایي تر اوسه 141 بندیان خوشې شوي، او په پام کې ده چې تر 500 پورې کسان خوشې شي. حکومت پریکړه کړې چې د کورونا وایروس د مخنیوي په مقصد د اقداماتو په ترڅ کې شاوخوا 10 بندیان خوشې کړي، خو ټینګار کوي چې د کورني او بهرني امنیت ضد مجرمین به خوشې نکړي. د ننګرهار والی وایي څوک چې له تورخم دروازې افغانستان ته اوړي له 2 تر 3 نوې پورې به په تورخم کې قرنطین شي. شاه محمود میاخیل پرون په یو ویډیویي پیغام کې وویل چې د تورخم دروازه لا هم بنده ده، او پاکستان چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان قلمرو ته واوړي.
څوک په تورخم راځي د پېښور نه، دلته به 14 تر 21 ورځو پورې به په تورخم کې پاتې کیږي. په خیمو کې چې دلته مونږ کوم ځای نه چې تعین کړی دی، وته هلته به ډاکټران وي، نور صحي خدمات او امکانات به ورته برابر کړي دي.
پاکستان د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف تورخم دروازه د مارچ په 14 وتړله. پر دې لاره د مسافرو ترڅنګ تجارتي موټرو ته هم د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي، چې دې کار سوداګرو ته سخت مالی زیانونه اړولي دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د متحد ایالاتو کانګرس دو غړو په هنګري کې د هغه نوي قانون تصویب غندلی چې له مخې د دې هیواد ښي اړخي صدر اعظم ویکتور اوربان ته له کورونا وایروس سره د مبارزې په مقصد د بیړني حالت د اعلان په برخه کې مطلق صلاحیت ورکوي. د استازو جرګې غړي ډیموکرات الیوت انجل او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری پال جیم ریچ پرون د مارچ په 13 وویل د ځانګړې اندېښنې وړ خبره ده چې د ناټو او اروپایي ټولنې یو غړی هیواد د دوی په وینا پر وخت د ولکې لپاره داسې یو اقدام کوي. د هنګری پارلمان چې د اوربان په مشرۍ نشنالیست ګوند له یوې لسیزې راهیسې پکې اکثریت لري، پرون د مارچ په 1 هغه لایحه تصویب کړه چې حکومت ته تر نامعلومې مودې د مارچ په 11 نیټه د اعلان شوي بیړني حالات د تمدید صلاحیت ورکوي. روسیا پر دې غور کوي چې د ټول هیواد په کچه پر کور د خلکو د پاتې کېدو موده وغځوي. چارواکو له دې مخکې د پلازمینې مسکو له 12 میلیون وګړو غوښتي وه چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. د روسیې ارتودکس کلیسا هم له عبادت کوونکو غوښتي دي چې په کورونو کې عبادت وکړي. صدراعظم میخایل میشوستین هم له والیانو وغوښتل چې د مسکو په څیر پر کورونو د خلکو د پاتې کېدو اوامر تعقیب کړي. د روسیې حکومت پرون د هیواد ټول سرحدونه وتړل، خو روسي ډیپلوماتان او نور ضروري وسایط او خلک کولای شي له سرحدونو واوړي. د روسیې د امنیت شورا مرستیال دیمیتری مدویدف پر فیسبوک په یو پیغام کې وویل د کورونا وایروس د خپرېدو مسله نور سختو اقداماتو ته اړتیا لري. د دې وایروس د خپرېدو مخنیوی دې ته اړ دی چې ټول باید ولسمشر ته غوږ شي او انضباط وښيي. د روسیې په یو او سیمو کې په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو راپورونه ثبت شوي دي، او اروپایي کمیسیون وایي د کورونا وایروس پر ضد له مبارزې سره د مرستې لپاره ارمنستان، آذربایجان، بیلاروس، ګرجستان، مالدووا او اوکراین ته 140 میلیون یورو ځانګړي کړي دي. د کمیسیون پرون په یو بیان کې وویل د اروپایي ټولنې د ختیځ مشارکت له دې شپږو هیوادونو سره به 200 میلیونه یورو مرسته وکړي څو د کورونا وایروس د بحران ټولنیز او اقتصادي تاثیرات کم کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې د ادارې له لورې وړاندوینه شوې ده. کابل د تودوخې لوړه درجه 12.1، آسماني وریځ او د باران د ورېدو اټکل پکې شوی دی. هرات د تودوخې لوړه درجه 15.4، آسماني وریځ او د باران د ورېدو اټکل پکې شوی دی. کندهار د تودوخې لوړه درجه 2.8، آسماني ځای وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 13.8، آسماني ځای وریځ. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 40.1، آسماني وریځ او د باران د ورېدو اټکل پکې شوی دی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو. د خبری مجله کې به واورئ چې افغان حکومت وایي د مصالحې د عالي شورا مشرتابه پلاوی چې د سولې د خبرو اساسي کرښې ټاکي د جوړېدو په حال کې دی. لبلی خوا سیاسی مشرانو پرون یو ځل بیا ولسمشر اشرف غنی او د هغه سیال عبدالله سره د روان کړکیج د حل لپاره خبرې کړې دي.
یو سیاسي توافق مسله په دغه باندې خبر شوی او د سولې مسله او د سولې لپاره د عالی شورا د منځته راتللو مسله.
د کورونا وایروس د تشخیص لپاره په پلازمینه کابل کې یو نوی لابراتوار پرانستل شو، او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د کورونا وایروس د قربانیانو شمیر په ټوله نړۍ کې له 30,000 واوښت. په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. لازادې راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. په موکړې د دې خبرونې لومړۍ موضوع ته، افغان حکومت وایي د مصالحې د عالي شورا د مشرتابه پلاوی د جوړېدو په حال کې دی. دغه شورا له طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ او اساسي کرښې ټاکي. د افغان حکومت لخوا تشکیل شوی مذاکراتي هیئت به د مصالحې شورا له لارښوونې سره سم مذاکرات پر مخ بیایي. د 20 کسیزې مذاکراتي هیئت مشری معصوم ستانکزی کوي. بلخوا د عدالت غوښتنې د همغږۍ یوې ډلې له حکومت نه غوښتنه کړې چې د مذاکراتي هیئت په ترکیب کې د جګړې قربانیان هم شامل کړي. صالح محمد صالح او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان حکومت وایي د مصالحې عالي شورا د تشکیل کارونه تر ډیره حده مخته تللي دي. د مصالحې عالي شورا دند لري چې له طالبانو سره د مذاکرو اساسي چوکاټ او کرښې وټاکي. دغه شورا به خپلې سپارښتنې هغه نوي اعلان سوي مذاکراتي هیئت ته سپاري چې 20 غړي لري او د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس معصوم ستانکزی مشري کوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی یو سلاکار وحید عمر پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل د مصالحې شورا کارونه ډیر مخته تللی دي. زموږ ژمنه دغه وه چې یوه کوچنۍ مذاکراتي ډله به جوړیږي چې کوچنۍ به وي او بیا به د تصمیم نیولو یوه لویه شورا جوړیږي چې د مصالحې شورا به لازمي لارښوونې ورته کوي. د مذاکراتي هیئت کارونه مخلص کړي دي. د مصالحې پر شورا کارونه په وروستیو پړاوونو کې دي. لا مشخصه نه ده چې د مصالحې عالی شورا د تشکیل کارونه به کله بشپړیږي، خو جمهور ریاست ویلي چې د دې شورا صلاحیتونه به د حکومت لخوا ټاکل کیږي. د مصالحې عالی شورا به له مذاکراتي هیئت سره په همغږي د سولې مذاکرو لپاره چوکاټ او لاره برابروي. د سولې د دغو مذاکرو په وړاندې یو خنډ د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمولو څرنګوالی او د طالب بندیانو خوشي کېدل شول کېږي. وسلولو طالبانو د مذاکراتي هیئت پر ترکیب انتقاد کړی او ویلي دي چې د ټولو اړخونو استازیتوب نسي کولی. خو د ولسمشر سلاکار وحید عمر تیر یکشنبه په کابل کې خبرلانو ته ویلي وو څرنګه چې حکومت د طالبانو پر هیئت کوم انتقاد نه دی کړی، طالبان هم حق نه لري چې د افغان حکومت د هیئت پر ترکیب انتقاد وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت تیره شنبه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مذاکراتي هیئت د لیست په جوړولو کې له ټولو مطرحو سیاسي اړخونو سره سلا مشورې سوي او دا یو هر اړخیز هیئت دی. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او په کابل کې د امریکا سفارت د افغان حکومت لخوا د مرکزي هیئت د تشکیل د اعلان هرکلی کړی او ټول شموله یې بللی دی. د حراست او ثبات شورا مشر عبدالرب رسول سیاف تیر یکشنبه په یو ویډیوي پیغام کې د مذاکراتي هیئت تشکیل ټول شموله بللی او ویلي دي چې د ټول افغانستان استازیتوب کولی سي. بل خو د عدالت غوښتنې د همغږۍ یوې ډلې له حکومت غوښتنه کړې چې د مذاکراتي هیئت په ترکیب کې د جګړې قربانیان هم شامل کړي. دغه ډلې پرون دوشنبه په ویلامیه کې ویلي په مذاکراتي هیئت کې د جګړې د قربانیانو نه موجودیت دغه هیئت نیمګړی کړی دی. د عدالت غوښتنې د همغږۍ ډلې ویلي د جګړې زیات زیان د جګړې قربانیانو او د هغوی عزیزانو ګللی او په کار ده د سولې په پروسه کې ژغ واورېدل سي.
د مصالحې د عالی شورا د مشرتابه پلاوي د جوړېدو په اړه راپور مو اورېده. هغه شخصیتونه چې د ولسمشر اشرف غنی او د هغه د سیال عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي کړکیچ د اواری لپاره منځګړتوب کوي وای د دوی په هڅو کې پرمختګ شوی دی. د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دفتر رئیس محمد کریم خرم وایي چې د تېرې شپې په لیدنه کې د ښاغلي عبدالله ټینګار پر سیاسي موافقې ټول شموله حکومت او سوله و. خان محمد سین له کابله په دې اړه نور تفصیل لري.
د سولې د مذاکراتو د نه روښانېدو په تړاو لاندېښنو سره سره سیاسي کړکېچ بل ګواښ دی چې افغانستان ورسره لاس او ګرېوان دی. جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی، محمد یونس قانونی او محمد کریم خلیلی هغه سیاسي څېرې دي چې هڅې کوي د عبدالله عبدالله او محمد اشرف غنی ترمنځ کړکېچ پای ته ورسوي. محمد کریم خرم آزادی رادیو ته وویل له حامد کرزی سره د عبدالله عبدالله او محمد اشرف غنی ناسته له تیرو ناستو په پرتله خو او هغه څه چې په دغه ناسته کې مطرح شول هیله بخون کې دي، خو ده په دې اړه ډیر جزئیات ورنه کړل. د ښاغلي خرم په خبره په دغه ناسته کې د عبدالله عبدالله یوه غوښتنه سیاسي هوکړه او د مصالحې د عالی شورا جوړول وو.
د دواړو طرفونو ترمن تفاهم او یو سیاسي توافق مسله په دغه باندې خبر شوه او د سولې مسله او د سولې لپاره د یوې عالی شورا د منځته راتللو مسله دا دواړه یو د بل سره تړاو لري او په دغه مسایلو باندې خبرې شوې.
د سولې د خبرو د برخلیک د نه څرګندېدو او د کرونا وایرس د خپرېدو ترڅنګ د حکومت د جوړولو د ځانګړتیاو پر سر د دواړو سیاسي رقیبانو ترمنځ رامنځته شوې کړکېچ یو بل اندېښنه ده. د عبدالله عبدالله د ویاند مرستیال امید میسم آزادی راډیو ته وویل
ما فرصت را یک بار دیگر فراهم کردیم.
فرصت ما برابر کرد چه خبری تری دوام بکری او سیاسی بحران تا ده حال لار پیدا شی. مشرانو حسی تیزی کری هیله من یو چه ده ملی گتو پا دانه که ده میکانیزم او لوی سیاسی مصلحات لپاروی او ده خلق و رنه او ریختین رای پا که رعایت شی او نتیجه تا ورسیگو او کمین دیخنه چه ده سیاسی کرکیچ او بحران را منست شوی حل شی.
لده سر سر ولس مشره مانه وای منزگل و سیرو لکه عبدالر عبد رسول سیاف او حامد کرزی لولسمشر محمد اشرف غنی سره لیدکاتن ندی کړي. د ولسمشر سلاکار وحید عمر په دې اړه چې د دغو لیدو کتو نتیجه سوا وویل، په دې حق له خبرې روانې دي. خو اوس د حکومت لومړیتوب د کرونا وایرس د خپرېدو مخنیوی دی.
زه ډیر کشمکش نه وینم، ځینې کسان یو ځای او ځینې بل ځای یو له بل سره ویني. رئیس صاحب هم له ځینو کسانو سره ویني او خبرې ورسره کوي. کوم کشمکش چې موږ ورته بحران وایو داسې څه نه وینو، خو له هرې خوا هڅې روانې دي چې ټول سیاسیون خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي. او کوم محترمین چې تاسو وویل له رئیس صاحب سره یې نه دي لیدلي.
روسته له هغه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون محمد اشرف غنی د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ، عبدالله دغه نتایج ونه منلو، د هم ځان د انتخاباتو وړونکو اعلان کړ. د دغو کړکیچونو په لړ کې له یادو سیاسي رقیبانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لیدو کتو هم نتیجه ورنکړه او له افغانستان سره د یو میلیارد ډالرو د مرستې د کمولو خبر ورکړ. په داسې حال کې چې عبدالله د دغو مرستو د کمیدو د ناوړو پایلو په اړه خبرداری ورکړ او د ښاغلي غنی له خوا د سیاسي تفاهم د ردېدو په هکله خبرې وکړې، ولسمشر غنی بیا وویل چې دا به په کلیدي برخو منفي اغیز ونه کړي. او دای هم وویل چې عبدالله په یوه شپه کې د اساسي قانون د بدلون غوښتونکی دی او دا هغه څه دي چې د ده په خبره د منلو وړ نه دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوس هم ملالی بشیر ته غوښه قدرمن اوریدونکو چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د نړیوال پالیسی مرکز خبرونی پر خپل انټرنیټي پاڼه په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. د مقالې د لیکوال په وینا په افغانستان کې د سولې رامنځته کولو په هڅو کې د افغانانو ترمنځ تفاهم رامنځته کول ضروري کام دی. خو لیکوال په دې باور دی چې په داسې حال کې چې د افغانستان ګاونډیان بېلابېلې ډلې پر یوه او بله خوا بیایي، دا کار نسي کېدای. په مقاله کې راغلی چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هڅې بې نتیجې پاتې سوې او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لیک لاسلیک سو. خو د مقالې لیکوال ویلي اوس مهمه خبره دا ده چې له ډېرې مودې راهیسې ویل کېږي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به مخامخ خبرې پیل سي. د نړیوال پالیسی مرکز په مقاله کې راغلی چې بل خبره چې ډیره مهمه ده هغه منطقوي حل لار ده. مقاله دا ډیره پیچلې بللې خو لیکلي دي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګولو په برخه کې ډیره مهمه ده. په مقاله کې راغلی چې پاکستان به دې ډول یو توافق ته په رسیدو کې مهم رول ولوبوي. په مقاله کې لیکل شوی چې پاکستان د طالبانو لوی ملاتړی هیواد دی او حتی د پاکستان د یو پخوانی چارواکي له قوله لیکل شوی چې ویلي دي د طالبانو اړوند د دوی پالیسي د پاکستان د خوندي ساتلو لپاره ده. په داسې حال کې چې د نړیوال پالیسی مرکز خبرونی په افغانستان کې سولې ته د رسیدو په اړه هڅو ته پام کړی، نیویورک ټایمز ورځپاڼې د سولې له راتلو وروسته اندېښنو ته پام کړی دی. ورځپاڼې په خپله آخري ګڼه کې د یوې افغان ښځې چې نوم یې فاطمه فیضی دی لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې میرمن فیضی د طالبانو د رژیم تر ړنګېدو وروسته ښوونځي ته د تګ اړوندې خپلې خاطرې لیکلي دي. فاطمه فیضی په دې مقاله کې د بامیان په یکاولنګ ولسوالۍ کې د رستم په نوم ښوونځي له زده کوونکو سره تړلېدو وروسته د هغوی په اړه لیکلي دي. د دې ښوونځي درېیمه برخه زده کوونکي نجونې دي چې له هلکانو سره یو ځای زده کړې کوي، هغه څه چې د طالبانو د رژیم پر مهال ورباندې بندیز و. فیضی لیکلي چې دې ښوونځي ته ورتګ یې د خپل ژوند یوه هېره سوې برخه ورپه یاد کړه. هغه خاطرې چې د یوې شپږ کلنې نجلۍ دي چې د غزنی ولایت له جغتو ولسوالۍ څخه له خپلې کورنۍ سره کابل ته تللې وه او په دشت برچي کې یې په خټین کور کې ژوند کاوه. هره ورځ به یې انا پلې په وږې نس ښوونځي ته ورسره تله. Stars and Stripes خبرونه په خپل اخیری ګڼ کې د یوې حقوقي مازلې په اړه لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا له فعالیت سره تړاو لري. د مقالې د لیکوال په وینا د امریکا د معلوماتي عملیاتو یو قراردادي د تلویزیونی او رادیوي اعلانولو لپاره د امریکا له دفاع وزارت ملیونونو ډالر اخیستي چې هیڅ کله په افغانستان کې نه دی خبره سوي.
لازادای رادیو سهرانه خبری مجله اوری. اوس هم ورځو نور موضوعاتو ته. د عامې روغتیا وزارت د کرونا وایرس د تشخیص لپاره په پلازمینه کابل کې یو بل مرکز هم پرانیست. دا مرکز په کابل کې د حیواني ناروغیو په ازمیښت ځای کې د عامې روغتیا او د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ د وزیرانو لخوا پرانیستل شو. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي په افغانستان کې په کرونا وایرس تر اوسه پورې د اخته کسانو د علاج لپاره هڅې چټکې شوې دي. امید زهیرمل راپور راکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس د تشخیصي مرکزونو په پرانیستو سره به تر راتلونکې یوې میاشتې پورې د دې وایرس د ټیسټ ظرفیت په ورځني ډول تر 2000 موردو پورې زیات شي. فیروز الدین فیروز د دوشنبې په ورځ په کابل کې د کورونا وایرس د تشخیص د یو مرکز د پرانیستې پر مهال وویل، په هر اندازه چې د دې ناروغۍ د تشخیص ظرفیت زیات شي، په هغه کچه د خپراوي مخنیوی کیږي. د وای په مرکزی لابراتوار کې د سل نمونو ټیسټ کیږي چې اوس یې موږ په درې شفټونو بدلو. هیله مند یم چې په ورځني ډول 300 نمونه ټیسټ کړو. زموږ دویم کار په هرات کې د تشخیصي مرکز پرانیسته و. اوس مهال هلته هم د ورځ 150 نمونه ټیسټ کیږي. تیر ورځ په ننګرهار کې هم ورته لابراتوار فعال شو. نن ورځ د کرنې وزارت له لابراتوار ګټه اخلو چې اوس مهال په ورځني ډول له سل سیمپلونو کار پیلوي. د عامې روغتیا وزیر زیاته کړه، دوی د کورونا وایرس د ناروغانو د موندنې لپاره د پولیو یا ماشومانو د ګوزنډ د مخنیوي واکسین 10000 کارکوونکي ګمارلی چې په ټول افغانستان کې پر دې ناروغۍ اخته کسان ومومي. د ښاغلي فیروز له قوله د عامې روغتیا وزارت په پام کې لري چې په بلخ، کندهار او کندوز کې هم تر راتلونکې یوې میاشتې پورې د کورونا وایرس تشخیصي مرکزونه جوړ کړي. په کابل کې د کورونا وایرس د تشخیص دا مرکز د کرنې وزارت د حیواني ناروغیو د پیژندنې په ازمایښت ځای کې فعال شوی دی. د کرنې وزیر نصیر احمد دورانی د دې مرکز د پرانیست په مراسمو کې هیله وښوده چې د دې مرکز پرانیستل به د کورونا وایرس د مشکوکو پیښو په ژر پیژندنه کې مرسته وکړي. ما او د عامې روغتیا وزیر هوکړه وکړه چې د ویترنری یو معیاري او مجهز لابراتوار د کورونا وایرس د تشخیص لپاره د عامې روغتیا وزارت په واک کې ورکړو. په دې لابراتوار کې 13 متخصصین لرو. دا 13 تنه پرسونل به له ټولو تجهیزاتو په ګټنې د کورونا وایرس د تشخیص په برخه کې د عامې روغتیا وزارت سره همکاري کوي. ښاغلي دورانی زیاته کړه، په نږدې راتلونکي کې به ورته مرکزونه په بلخ او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم پرانیستل شي. د عامې روغتیا وزارت مسؤلان وړاندوینه کوي چې د کورونا وایرس بعد روان میلادي کال تر ډسمبر میاشتې په افغانستان کې د خپرېدو په حال کې وي او ډېر شمېر کسان به پرې اخته شي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په افغانستان کې په کورونا وایرس اخته کسان 141 تنه دي چې له ډلې یې 4 تنه مړه شوي او 15 نور یې بیا رغېدلي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایی له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایرس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د ازادۍ رادیو سهارنې خبری مجله اوري. پرون د کورونا وایرس د قربانیانو د شمیر لپاره و د نړۍ لپاره له خونړۍ ورځو و. په بیلابیلو هیوادونو کې د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر تر 10000 واوښت. په اسپانیا کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر د چین تر شمیرې واوښت او دا هیواد اوس په دریم کتار کې دی. صالح محمد صالح په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله راغلي وضعیت ته په خپل راپور کې کتنه کړې.
تر پرون دوشنبه په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 180000 واوښت. په دې ورځ په ایټالیا کې په دې وایرس د اخته کسانو شمیر لږ کم و، خو په دې وایرس پکې د مړو شمیر تر 300 کسانو واوښت. په ایټالیا کې په ټوله کې په کورونا وایرس یا کووید 19 د مړو شمیر 1900 ته رسېدلی او په دې وایرس د اخته کسانو شمیر پکې تر 300 کسانو اوښتی دی. هسپانیا چې په یوه ورځ پکې په کورونا وایرس د څه باندې 15000 کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت شوې، تر چین مخکې شوې، تر امریکا او ایټالیا وروسته په دریم کتار کې راغلې ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د څه باندې 1500 کسانو د اخته کېدو راپور ورکول شوی چې د جدول په سر کې دی. تر اوسه د امریکا په لویو ښارونو لکه نیویارک او کالیفورنیا کې عمومي قرنطین نه دی نافذ شوی. په امریکا کې یوازې د دوشنبې په ورځ د کورونا وایرس تر 10000 زیاتې پیښې ثبت شوې. چین چې دغه وایرس پکې د اول وار لپاره په تیره ډسمبر میاشت کې خپور شوی و، اوس په څلورم کتار کې راغلی دی. تر چین وروسته د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د شمیر له مخې د جرمني، فرانسې او ایران نمونه راغلي دي. په ټوله کې د غربي اروپا هیوادونه د کورونا وایرس د خپرېدو له درکه ډېر اغېزمن سوي دي. له اروپا زرګونه کیلومتر لري د افغانستان په گاوند کې پروت ایران وایي. په دغه هیواد کې د کورونا وایرس یا کووید 19 د خپرېدو د مخنیوي لپاره تدابیر لا جدي کوي. په بل گاونډي هیواد پاکستان کې صدر اعظم د کورونا وایرس لا اغېزمنسو کسانو سره د مرستې لپاره د $8 میلیارد په ارزښت د مرستندوی پروګرام موضوع یاده کړه. عمران خان تیرش په د پاکستان له دولتي ټلویزیون څخه په وینا کې وویل د هغو کسانو لپاره د مرستې صندوق هم جوړ شوی چې غواړي له بېوزلو کسانو سره مرسته وکړي. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړه هغه کسان به مجازات سي چې خوراکي مواد احتکار کوي. نن غواړم په ځانګړې توګه ووایم هغه کسان چې غواړي د خلکو له لوږې او عذاب څخه پیسې ترلاسه کړي، حکومت به ستاسو په وړاندې شدید اقدام وکړي چې ستاسو د عبرت سبب به سي، ځکه که په هیواد کې څوک له لوږې ومري تاسې به مسؤول یاست. بلخوا هندوستان چې د نړۍ په سطحه دویم زیات نفوس لرونکی هیواد بلل کیږي، که څه هم عمومي قرنطین وضع کړي بیا هم ځینې بازارونه یې له خلکو ډک دي. زیاتره هغه کسان له کورونو وځي چې ورځني کارونه کوي او د دولت مالي مرسته کافي نه ګڼي. بلخوا په جنیب کې د روغتیا نړیوال سازمان عمومي رئیس پرون دوشنبه وویل د روغتیایي او طبي وسایلو کموالی او نشتوالی په لویه ستونزه بدل سوی دی. تدروس ادهانوم گبریسوس زیاته کړه د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل د سوداګری له وزیرانو سره خبرې کړې او له ټولو تجارتي شرکتونو څخه غوښتنه کړې چې د اړتیا وړ طبي لوازمو او موادو د زیاتولو ډاډ ورکړي. د مسکونو د میکروب ضد مایعاتو، د کرونا وایرس د تشخیص وسایلو، تنفسي وسایلو او نورو موادو کموالی هغه ستونزه ده چې د نړۍ ځینې هیوادونه له دې جملې د امریکا متحده ایالاتونه او ایټالیا ورسره مخامخ دي.
په نړۍ کې د کرونا وایرس د وروستیو شمیرو په اړه راپور مو اوریده. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنګونه په زړه پورې خبرې اترې تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 170 ته لوړ شو. د روغتیا وزارت ویان پرون ناوخته رسنیو ته وویل په دې ناروغۍ د خلکو د اخته کېدو ډېرې پیښې په هرات ولایت کې ثبت شوي. د پکتیکا، خوست، غزنی او ننګرهار ولایتونو له زندانونو څخه پرون 118 تنه بندیان خوشي شول. چارواکي وایي دا بندیان د ولسمشر د فرمان له مخې د کرونا وایرس د سرایت د مخنیوي لپاره خوشي شوي دي.